یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. پر دې د غرض د چارو لوی وکتونکو سره هم غږیږي او نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به د افغان پناه غوښتونکو د وژنې عاملان قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د پکتیکا ډاکټران وایي که د خپل سرو کسانو مخه ونهنیول شي دندې به پرېږدي. او د امریکا په ګڼو ښارونو کې د یوه تورپوستي د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلي چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. دغه وزارت ویلي چې تېره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړمه ورځ د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په اعلامیه کې دا یو خورا خواشینونکی دا یو خورا خواشینونکی پیښه بلل شوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون یې ویلي چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلي او پایله یې د ایران بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د 701 نوي کرونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح ازادي رادیو ته وویل چې په یاده موده کې 13 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر څلور ساعت کې افغانستان کې 1420 سمپلونه ټیسټ شوي. په دې کې 101 نوي مثبت واقعات په 13 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس 40000 تنه اخته پیژندل شوي دي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکوونکي خبرداري ورکوي چې که کاري چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت خپل سری کسان روغتون ته ورځي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر ووهل شو، بار بار صفخانه باندې په ډله ییز شکل خلک رانه وځه. په یوازې دې چې د تکلم د خبر لیار نه مشکل سره حال کړي. د بیکو زیر د وهل په زیر باندې بدون د کوم دلیل بدون د ثبوت نه د خلک د پر وکه.
د دا همول چې پرون د روختون 112 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وی وړاندې کړی وي، خو د قومي مشانو په غوښتنه خپل پریکړه وڅنډوله. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست او نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. په دې روزنیز کمپ کې چې راتلونکو سیالیو ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیارولو په هدف جوړ شوی، د لوبغاړو پر بیټنګ، باولینګ او مجموعي وړتیاو تمرکز کیږي. په روزنیز کمپ کې به د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات په پام کې ونیول شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نورو فعالیتونو ترڅنګ سپورتیف مسابقې هم اغېزمن شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. شایي په نړۍ کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن وه میلیونو او د مروش مر تر څلور لکو واوړي. د پداسې حال کې ده چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هند او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځ آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښې په کمېدو دي. په اروپا کې ګڼ هیوادونه چې په دې وایرس سخت ځپل شوي وو اوس د خپلو اقتصادونو د ودې لپاره د کاروبار او سرحدونو د بیا پرانستلو تکل لري. په چین کې چې دغه وایرس اول د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې کشف شو، په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو لږ شمېر قضیې ثبتېږي، خو د دغو ارقامو د کروالي په اړه شکونه شته. هندوستان پرون یو وار بیا په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې او ټول شمېر پکې 2,600,000 ته رسېدلی دی. د امریکا په ګڼو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د پولیسو د بې رحمۍ او توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض لپاره سړکونه بند کړل. دا اعتراضونه له تیرو 12 ورځو څخه روان دي. په واشنګټن ډي سي کې پرون د مې له 15مې را په دې خوا چې د تورپوستې جورج فلوید پر وژل کېدو اعتراضونه پیل شوي تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې لپاره د تیلو د تولید د بیساري کمولو پر تمدید موافقه وکړه. دوی دا موافقه په دې تمه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ځپل شوي بازارونه به بیرته پیدا کړي. اوپیک چې 14 هیوادونه یې کړي دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه یې مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرل کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه.
ل اسمت ساروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. په دې اړه چې آیا کابل ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې څه پرمختګ وشي کنه، د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. دا به هم واورئ چې د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست په تیل چې د جلال اباد ښار د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره لویه وړې فابریکې له ښاره بهر صنعتي پارک سیمې ته ولېږدوي.
د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړې دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحې چې هغه ستر چاپیریالیز تهدیدونه ونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د متحدو ایالاتونو په ډیرو ښارونو کې د هغو مظاهرو له حاله خبر شئ چې له 2 ورځو راهیسې د یوه تور پوستې د وژل کېدو په غبرګون کې پیل شوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخې د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان ته د سفر په اړه وبخي، افغانستان او سیمې څو هیوادونو ته د سفر په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د اسلام آباد او کابل ته کوي د سولې په بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي او د افغانستان د جګړو لورو به پر راتلونکو ضروري او عملي ګامونو د هوکړې تر لاسه کولو هڅه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې سربیره به ښاغلی خلیلزاد د خپل تیر سفر مسایل تعقیب کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې له مخې به د بېلابېلو لورو له اړخه د شویو ژمنو عملي کېدل وارزوي. یو مهمه موضوع چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د هغه د افغانستان د حکومت له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن دغه راز هغه راپورونه هم دقیقونه بلل چې وایي حکومت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د ښه نیت په خاطر زر نور طالب بندیان هم آزادوي. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي. هم دا شی برا سره دی زهیر مل صاحب، که په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي مهرباني.
نو چې تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان حکومت وایي دوی اوس مهال پر دې باندې بوختي چې له خپل زندانونو څخه 3,000 طالب بندیان په بشپړ ډول باندې آزاد کړي. د افغانستان حکومت د 3,000 طالب زندانیانو د آزادۍ په اړه باندې دوه فرمانونه صادر کړي. د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه نږدې 2,000 طالب زندانیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ له زندانونو څخه آزاد شوي دي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل د اکشن ریپورټرز ازادي راډیو ته وویل دوی له بند څخه د 3,000 طالب زندانیانو د آزادۍ پروسې د بشپړېدو په حال کې دي. ملي امنیت شورا داسې مهال دا څرګندونې کوي چې یو شمېر راپورونه وایي حکومت غواړي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په توګه 1,000 نور طالب زندانیان هم آزاد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا راپور کره نه بولي. د دې وړاندې ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نورو زندانیانو د آزادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمېدو او سولې ته د چمتووالي پر بحث پورې دغه مسله ده. وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو ازادي او ترخوای بین الافغاني خبرې دي. هغه څه چې زلمی خلیلزاد په اړه وړاندې ویلي وو چې ژر به پیل شي. اوس ښاغلی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او مسؤلان وایي چې هغه به د حکومت له مشرانو سره د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو خبرې وکړي. د دې موضوعاتو سره سم د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت وایاندي ناجی انوري د اکشن بیفورز ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې ټول مالکیت له افغانانو سره دی، خو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د اسانتیاو د رامنځته کوونکو په توګه په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. هغې زیاته کړه امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې یوه برخه د تاوتریخوالي رقمول هم دی، خو په وروستیو کې تقریبا د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې جګړې شدت موندلې ده او اندېښنې هم راپورته کړي. البته دا اندېښنې یوازې د افغانستان په سطحه باندې نه دي، بلکې د افغانستان د متحدینو لخوا هم په دې اړه باندې موضوعات څرګند شوي دي. د همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډیر ملکیان وشل کیږي. ښاغلي کوبیا د پښتنې په ډول باندې مطرح کړي دي چې په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي اوربند رد کړي. د افغانستان حکومت هم تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ خبرو د پیل لپاره کیږي ده او پر اوربند به د بین الافغاني خبرو پر مهال باندې بحث وشي او توافقات رامنځته شي. بلې
بلې، امید زهیر مل تاسو نه مننه. د کابل د چارو کتونکو حکمت حسن هم را سره وصل شوی دی. حسن صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بله حسن صاحب، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا کابل ته راغلی دی. دغه وضعیت په پام سره چې له اختر کې درې ورځې اوربند وشو، له هغه وروسته وسلوالو طالبانو رسما نه دی اعلان کړی چې جګړې بیرته پیل کړي د افغانستان د حکومت او دولتي اهدافو پر ضد عملیات پیل کړي، او تر یو حد پورې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه هم تر د نن پورې یو څټه ساتل شوې ده. دغه اوسنۍ وضعیت آیا دا به مرسته وکړي چې خلیلزاد په دې سفر کې هغه هدف ته ورسیږي چې د پلټه کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو؟
مننه. د خلیلزاد ورستای سفر چې اوس کابل ته دا راغلی، زه فکر کوم د بتول فوکس اوس په دې باندې وی چې د افغان د طالب بندیانو دغه 15,000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني، په افغان حکومت باندې چې دا 15,000 بندیان خوشی کی د بین الافغانی مذاکراتو د مخه. حکومت لکه پرون غزه هم دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وي دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15,000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشی شي. همدارنګه
حسن صاحب خبر هم داده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد هم دا وایي چې باید 15,000 بندیان خوشی شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیر هڅه هم کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3,000 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړی، آیا دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت خو ویلي چې بندیان خوشی کوو، خو د بین الافغاني خبرو د پروسې په پیل د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه ښایي ټول بندیان خوشی کړي.
بالکل، د حکومت لومړي سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشی شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي او هغه هم پیل شوي وي. او طالب په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 15,000 بندیان نه خوشی شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو ته نه کیږي. طالبانو په تیر کې مختلف بهانې کولې د پاره د بین الافغاني مذاکراتو، کله د سیاسي اجماع بحث من سره اوره چې موږ د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې، حکومت هم دیو طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو وروسته سیاسي اجماع تر یو حده رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول، مذاکراتي ټیم جوړ شو، نو اوس د طالب لپاره بله بهانه نه ده پاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 15,000 بندیان باید خوشی شي. خو د حکومت سره هم د بندیانو بندیان دی او د یو هغه په شکل باندې چې د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي، یا هر اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي، د بندیانو خوشی کول تر یو حده پورې ځنډوي
بلې
بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد دوهې کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
دا ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوی ده. هغوی د دغه سولې د خبرو د بین الافغاني مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کومې خواته روان دي، چې مطلب حکومت په رهبرۍ، افغان حکومت په رهبرۍ او دلته سیاسي اجماع رامنځته شوی، نو دا ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه و چې هغه کې به افغان حکومت یو طرف په توګه برخه اخلي. نو شاید خلیلزاد اتاک پاکستان ته په دې خاطر وي چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغوی مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
ډیر مننه د چارو کتونکو حکمت حسن چې کابل ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د غراز د سولې د پروسې په اړه چې تر اوسه پورې څه کارونه شوي او په دې سفر کې به خلیلزاد آیا وکولی شي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته لاره پرانیزي، په دې اړه خپل نظر سره شریک او ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خبرونو کې د اف ام په 3.5 صفحه صافه وځي اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د استخراجي صنایعو د شفافیت نه وخت وړاندې له وخته د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې د غړیتوب د ځنډېدو د خلاصېدو وړاندیز کړی دی. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د شرایطو د نه پوره کېدو له امله په دې ټولنه کې د افغانستان غړیتوب ځنډېدلی و. دی وایي اوسمهال د قانون وزارت د استخراجي صنایعو د شفافیت ټول نړیوال شرایط پوره کړي دي او هیله لري چې ژر به یې په دې ټولنه کې ځنډېدلی غړیتوب بیرته فعال شي. دی وایي په دې ټولنه کې د افغانستان غړیتوب اړین دی. او د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي چې د دې ولایت د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو د لا بهتروالي په هدف د 15 میلیون افغانیو په ارزښت یو لوی پروژه پیل کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د پروګرامونو د همغږي رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې 150 کشمش خونی او د غشان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د پیاز او کچالو د ساتنې د خونو جوړول شامل دي. ښاغلی قلم وویل چې دغه پروژې په راتلونکي دوه میاشتو کې بشپړیږي او د هلمند بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې وساتي. نوموړی وایي چې د دې پروژې نوي په سلو کې لګښت حکومت او لس په سلو کې خلک ورکوي. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د هلمند بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ځای د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي، خو دوی وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
اکرام الله اکرامو چې اقتصادي خبرونه واورول. البته یادونه وړ بولو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس دی اونې خبرونه مهیروي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحدو ایالتونو په ډیرو ښارونو کې پرون یو ځل بیا لسګونه زره کسانو سوله ییزې مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرونی لاریون د دې اعتراضونو له پایله تر ټولو لوی و چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې وکړ. په نیویارک، شمالي کارولاینا او نورو ایالتونو کې هم معترضانو د نژادي توپیر او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد شعارونه ورکړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پرون د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا لسګونه زره کسان د متحدو ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې واټونو ته راووتل او د پولیسو د بیرحمیو او د نژادي ناانډولۍ پر ضد یې د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې اعتراضونو چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي جورج فلوید له مړینې وروسته پیل شول، په ټول امریکا کې 12 ورځې پوره شوې، خو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې چې ټول سیاسي سیستم ته یې ټکان ورکړی دی، پرون د دې مظاهرو نهمه ورځ وه. په واشنگټن ډی سي کې په دې مظاهرو کې ځوانان او زاړه تور او سپین لیدل کېدل. دوی د پلازمینې مرکزي واټونو ته له شعارونو سره راوتلي وو او ویناوې یې کولې. د مظاهرو له پیل مخکې د واشنگټن ډی سي اکثر واټونه د پوځي موټرو، پولیسو او استخباراتي مامورینو لخوا بند شوي وو. معترضان د کانګرس، نېشنل مال او د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول. د واشنگټن ښارواله موریل باوزر سپینې ماڼۍ ته نږدې د معترضانو ډلې ته له رارسېدو سره سم د خلکو له تاوده هرکلي سره مخامخ شوه، ځکه یوه ورځ مخکې دې د خلکو د راټولېدو مرکز ته یوه نږدې ودانۍ د تور ژوند مهم دی پلازا په نوم ونوموله. دا د مظاهرو له پایله د معترضانو اصلي شعار دی. په نیویارک، فلادلفیا، سیاتل، شیکاګو او لاس انجلس کې هم پراخ لاریونونه وشول. د جورج فلوید د زیږیدو ښار ته نږدې په شمالي کارولینا کې بیا سلګونه کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له چور تالان د تاسیساتو له سوځولو او تشدد وروسته په تیرو څو ورځو کې، که څه هم په واشنگټن کې سیاسي اختلافونه په زیاتېدو دي، خو مظاهرې عموما سوله ییزې دي. پرونی اعتراضونه هم سوله ییز وو او حتی په واشنگټن، اتلانتا او ځینو نورو ځایونو کې د معترضانو په لیکو کې چې تور او سپین پکې وو د خوشحالۍ فضا لیدل کېده. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو راهیسې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. کووید 19 ناروغي تر اوسه په متحده ایالاتو کې ل 1,200,000 زیات کسان وژلي او نږدې 2,000,000 کسان پرې اخته شوي دي. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې په لویو غونډو کې د خلکو راټولېدل ښایي د دې ویروس له خپرېدو سره مرسته وکړي. همداراز د عامه شتمنیو چور او د ودانیو ویجاړولو په ښاري سیمو کې د کاروبار او سوداګرۍ د بیا پیل هڅې چې د کورونا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله بند شوي وو زیانمنې کړي دي. د فلوید د وژنې پر ضد اعتراضونه تر متحدو ایالاتو پورې محدود پاتې نه شول. په برلین، پاریس، لندن او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې هم زرګونه خلکو د کورونا د مخنیوي له محدودیتونو سرغړونه وکړه او مظاهره یې وکړې. په لندن کې معترضانو له پولیسو سره نښتې وکړې او په استرالیا کې هم زرګونه کسانو د حکومت خبردارۍ له پامه وغورځاوه او په مظاهرو کې ګډون وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اوازې اورېدلی شئ. د انټرنیټ له لارې هم ازادي رادیو اورېدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست په تیل چې د جلال آباد ښار د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره لوی او وړې فابریکې له ښاره بهر داسې سیمې ته ولېږدوي چې پر چاپیریال منفي اغیز کم وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې په ښار کې د ننه د لویو وړو فابریکو فعالیت د چاپیریال پر ککړتیا سربیره د غرض د ډول ډول ناروغي هم رامنځته کړي. نور تفصیلې د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال باز محمد عابد پر راپور کوي.
په جلال آباد ښار کې په سلګونو وړې او لوی فابریکې په فعالیت بوختې دي چې لامل یې چاپیریال ککړ شوی او ډول ډول ناروغۍ رامنځته کړې دي. خو د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې له ښار څخه فابریکې داسې سیمو ته انتقال کړي چې د چاپیریال ککړتیا تر ډېره حده راکمه کړي. د دې ریاست مشر پوهنمل امین الله یوسفزي د جون په 6 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل.
طرزالعمل زموږ دا چې کوچنی صنعتي فارک جوړ او بلاخره دوی هلته انتقال شي. د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړي دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحه چې هغه ستر چاپیریالیست تهدیدونه ونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي. د زړو فابریکو لپاره موږ د نظارت ځانګړی میکانیزم لرو. دوامدار نظارت کېږي. ځینې تړل شوي دي، ځینې جریمه شوي دي، ځینو څخه تعهدات اخیستل شوي. د دوی د اصلاح په میکانیزم کار کېږي.
یوسفزی د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوی ننګونې د بودیجې کموالی او د ولایتي ادارو ترمنځ کمرنګه همغږي بولي.
لوی ستونزې د دغه مسلک په وړاندې یوې زموږ د ریاست په برخه کې هغه د بودیجې کمښت ده. د دولتي اداراتو کمرنګه همغږي دا هم زموږ لپاره یو له خندونو او ننګونو څخه ده. که څه هم البته د ولایت مقام په همکارۍ د ټولو ریاستونو سره زموږ همغږي پیاوړې شوې ده، خو بیا هم کافي نه ده.
خو د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې بشپړه همغږي لري.
په ننګرهار کې د چاپیریالیز وجد د خوالی په خاطر ټول ادارو ترمنځ یوه نوې همغږي پیل شوې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه چې کوم شرکتونه یا همداراز فابریکې نور کوم ستونزې وي چاپیریالیزي، په هغه اړه زموږ امنیتي ادارو همغږي او مرسته ورسره کړي. ځنګلات چې کوم سیمو کې وهل کېږي یا ونې وهل کېږي، په هغې برخه کې دوی چې کوم وړاندیزونه کړي دي، ولایتي ادارې بشپړه همکاري او ملاتړ کړی دی. او په راتلونکي کې هم موږ د یو ښه چاپیریال په خاطر باندې کوم پلانونه چې دوی لري د ولایتي ادارې په حمایت په ترسره کړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې د صنعتکارو لپاره دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د شیخ مصری په نوم دی چې ځینې لویې کارخانې ورته انتقال شوي، او بلې حصار شاهي صنعتي پارک دی چې زیربنایي کارونه یې تر ډېره بشپړ شوي، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې فابریکې نه دي فعالې شوي. همدا لامل دی چې اکثره وړې او لویې فابریکې د جلال آباد ښار دننه په فعالیت بوختې دي چې ورسره د ښار چاپیریال ککړ شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بیسمه تسواتل شمیرې لارې مراسته ولیدي. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلي لیکلي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. افغانان له یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا هم جنگ او چاودنې ژوند اخلي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشانه عمل ترسره کوي، زموږ چارواکي ولې پټه چوپ دي او ځواب نه ورکوي؟ محمد صبرمل له کندهار بیا لیکلي دي چې د مسلمان و افغانان و سوزول په ایران کې د دوزخ اور تازه کول دي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو درته په خبرونو کې لولو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. نور بس دی د خزو لپاره د ازادي راډیو اونیز خبرونه مه هېروي. خو اوس به عصمت څاروان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلي چې د افغان پناهغوښتونکو د وژنی او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د 191 کرونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد مو ده کې دیش تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوې دي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکونکو خبرداري ورکوي چې که کاری چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت پلسر کسان روغتون ته ورسي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغاړي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یو میاشت دوام کوي. شای په نړۍ کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 9 میلیونه او د مړو شمیر تر 4 لکو واوړي. او د امریکا په ګڼو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د پولیسو د بیرحمۍ او توکمې توپیر پر ضد د اعتراض لپاره سړکونه بند کړل.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو ښارونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د غراز د کرنټین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت جنابدار محترم شما. سلامت باشین آقای زنان. خدمت همکاران زنان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهنده چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسانه که ما بررسی ها قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد محدودی از خبرنگارای مردم بودن بالاخره میذارن تعداد بیکار شدن در خانه نشین شدن و پلیسشون پیش میبرن.
درست، اگر موقعیت تون رقم رو تغییر بتین خانم کریمی صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما داره.
بله درست، بله بفرمایید، درست است بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شوی، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060011. شماره بعدی است 07920355 و چهل. بلی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدیش میروت څخه استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. د مخبرونه موضوع مخکې ما شریکه کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایید.
د صحبت تکنیکی د شبکه بود، گفتم ما بررسی خبرنگارای زن در طول امید دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها جایی که برای خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست خانم کریمی، اگر ابتدا بیایم بالای شما چون بالای مشکلات از اینا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت انجام دادین.
بله.
دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه‌نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای قومی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه شدیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای قومی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواستای داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با سر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همی چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی، در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون از دست دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شدن کلا کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخست گفته شدن خانم ها بیشتر هستن نسبت به مردم، زودتر به این ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یک تعداد دیگه از اینا کودکایی داشتن، طفلایی داشتن که اینا مسئولیت از اونا را به دلایل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشه‌نشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌ای که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده، به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن. ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا و تماس هستیم، نهادها صدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگم که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگار ها خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگار ها متضرر شده بودن، بخاطر بتان با اونا خانه‌نشین شدن و میتونیم خانم ها با تعداد دیگه هم گفت ما کمک کردیم، اما قبول کنید ما تقریبا ماهیم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما رفیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور عادی کشور که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن، یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 100 خبرنگار که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، این از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم، با وجود که دو ماه مگذره بیشتر از دو ماه. ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترا در خط مقدمه اطلاعی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا برای کرونا مصاب شدن. درست. اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا همو نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از همو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا ماست و دستکش کمک به خبرنگارا نشده. چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا به کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم. ما از دیگه نهادها کدام اطلاعی نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبتهایی داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در حیث تداوی زنونا. اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن، تقاضا کردن که نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن. اعدادی که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشون بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگیم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم، ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمیرم مثلا به خیلی تداویشون کمک کنیم.
درست خانم کریمی، بسیار تشکر. به شما بر میگردیم. حالا میریم سوالات شننده های عزیز را میگیریم. دازده ریاردو رو نو بریدون کو لکه مخی چی ما در خبروانی موضوع لطاست را شریک کرده در قرنطین در کرونا ویروس در خبردو لعمل در قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو، خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کو. تاسو کولای شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11، بل شمیره ده 0 او 2 0 15 30. بلې اوریدونکي لرو، اورو، څوک دي، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم، صدای مرا مشنوین؟
بلې السلام علیکم اورور، تاسو ته تاسو جناب ښاغلی ملمنی ته سلامونه.
زام
خپل وار سره زام یو خبرنگار هم لکه واکن هم تاسو خپل محمد نعیم خپلواک یم. اول به ځان ګران
وګورو. بلې خپلواک روپ خیر اغلی
د فراه ولایت در سره باندې
مهرباني.
واکن هم دلته موږ چې څنګه وینو چې په دې رسنیو کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاسه ورکړي. اول زه سړی هم د کرنټین عمله شمی خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاسه ورکړی، ځکه دا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله. دغه درې انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاس دی چې د خبرنگار سره باید سړی لاس ونیسي. واکنم د خبرنگار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم. بیا هم
تاسو ته هغه مالی امتیازات تاسو اوس هم درکول کیږي که نه؟ قطع شوي ستاسو په بیکاري په وخت کې؟
باور وکړئ بالکل ګران ورور، پاشنه هم را باندې کته کړي دي، ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم. نو زه په هغه کې ځکه اوس ماشینې هم را باندې کته کړي دي. لا بیا هم زه وایم دلته اوس هم څوک چې دغه د کرونا له پات مرض څخه ځان بچ کړو او بیا
ته انشاءالله خپل دندې ته ورګرځو. خپلواک صاحب، د خزینه خبریالانو په اړه څونه دوی ته کاري زمینه هلته سخته ده؟ ځکه ولایاتو کې لکه څنګه چې تاسو هلته خپله شاهد یاستئ، د ثانی کار دوی ته څونه سخته دي؟ کله چې دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل له امله، نو دا څونه سخته ده تاسو په نظر؟
بالکل محترم وروره، چې تاسو ته بیا هم معلومه ده، ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم شته خپل په وظیفو باندې شته، ځینې بیا له پر کور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي، یا مثلا د فرهنګ ریاست چې دی، باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لا هم زړونه ګرم وي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، مننه. بل اورېدونکی اورو چې څوک دي. بلې السلام علیکم.
بله، با گفته همکار و مسلم و واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شد. مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن، خبرنگارا هم صد درصد ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگه و میگیم، خود خبرنگارا میگن، منتها نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن.
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشه خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه خوان کمک میشیم
برای اینا. درست خانم کریمی. بله، یک شنونده دیگر رو میشنویم، به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام الدین رو بخیر، اغلی میربانی و که اخبرونی موضوع پر اخبر پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم موږ ته نه راته، خایله د بیا اړیکه ونیسي. بله خانم کریمی، در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم، در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند؟
بله، ما یک بررسی قبضی بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتر داشتن، البته تعداد معدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تعادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان میتن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میتن. ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استفاده شویم، حداقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست بریم، حداقل توازن همین گذاشت بتانیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار و فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه های سن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه ها تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که این سبب دوام کارشان شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم بگفتی شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک ها اجاز کنیم برای خبرنگار ها تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن می گن بازن دلائل خود باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود، ایده مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین همه گذاری کنیم که بسن زمینه کار و دیگر ها شود.
درست.
وقتی که زمینه کار سایی چیزه مثلا آقایی بگفت روشن بر پای خارج داد کنن و کار فعالیت کنن، یعنی هدف نایید که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشون پروژه ها را بگیرن و این کار در لیه ها خیلی بسیار مشکل شده. مثلا همین پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمیم که تبدیغات یا اعلانات می باشه، اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن هم نسل توجه نکردیم به وضعات نگم توجه نداشتن که بکنن واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله، یک شنونده داریم، اینا رو می شنویم، دوباره با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام برادرم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن که دنیه خلوردی دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کن بود او دا می پیژنتو دمی تو ما هیچ مشکل مر را پنا میکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه ان شاء الله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مر کاردار نمیکنه با خدا دمی دونی ما میدم پاین بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی میکنم کراچیوانی کمال
خانه ما بود پروفیل. بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم، انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای از اون صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین.
بله مسلم سلام ما جاوری.
بله قری صاحب میربنی، میربنی قری صاحب سازغ گرازی خبرونت خیر اغلاست.
تاسو راځو ټول کارکون کاوري دونکو تاسو درنې ملمنې ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دی.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې قرنطین راغلی ټول عالم پازار دی، نړۍ ته تکان ورکړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بيخي تکان ورکړی دی.
پایک د مرزونه لري کی تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي.
له
یو طرفه قرنټین دی، د بل طرفه بیکاری ده، د بل طرف دی چا ځوب دی. خاص نو ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین المللي هغه هم سم کومک نه دی راسره کړی. هغه سړي چې راکاله شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې هېڅ کړی دا کار، دا قرنټین نه بیکاری. او هغه هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغو د دوی سره څه کومک کړی، کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکاره دي او رسنۍ چلوي پردن.
بله ډېره مننه خری صاحب، مننه. من خانم کریمی قایس پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخ و یا هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی، ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم کنم.
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین.
درست شد؟
بله بله درست، بفرمایید.
اما بودن سره نگاری که با اون مشکل موجودی شده کم بسیدید، اونا می گفتن که صرف رسانهیشان یا مسئلین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی سلط نگرسته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه نشین شدن، بچن امتیازات قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این کردیم، پستان کردیم، اونا همین مشکل خود را مطرح کردن. متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمندان خود توجه نکردن.
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همین
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قطع شد. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم، در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم، بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانمی، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در رابطه به این موضوع نیست، ما به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتیم و این موضوع نیست. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله 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 خیر. خب بله مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه.
نظر به این که ما بررسی‌های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم، خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل مثل منطب و تنظیم همین برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون، چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفر لطف کنین.
محترم، ما حالا با خانمای خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ ها داریم، بیشتر برنامه های آموزشی داریم، مثلا کنفرانس ها داریم، اینجا گپاش که در شهر خرمستان در ولایات به نظر داریم که بتانیم چیگونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در ضمن بتانیم اگر کمک های مادی بتانیم ما میشه مثل سابق برای خبرنگارای تازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنن، برنامه های بیتا به روی دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
آزادی رادیو تا په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15